د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دوه ما خبري غړای کې زه هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د پاکستان له پارلماني انتخاباتو سره تړلیو د امنیتي پیښو په اړه رپورټونه او مرکې دروو. دا راز د پاکستان په قبایلي سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د شویو حکومتي تیاریو حال درکو. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه اتلان هم درته وړاندې کوو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې مجید بابر یې راوړل.
تیر یو شواروس کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن وایي د جمهوریت او سیاسي نظام په اړه د پاکستانی طالبانو دریس سم نه دی. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د ټاکنو لپاره ټول انتظامات پوره شوي دي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو په کېدو کې دوه ورځې پاتې دي، د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پیښې دوام لري. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې زیاتوي چې تېره ورځ د پېښور په رشید ګړی سیمه کې په یوه ترهګري د پېښه کې د یوې ښځې په ګډون دوه پولیس والا وژل شوي دي. د ځایي چارواکو له مخه تېر ماښام په رشید ګړی کې په یو کور کې پټ شوو دوه مشکوکو ځانمرګو ترهګرو د پولیسو په یو ګاډي ډومبۍ ډزې وکړې او بیا یې ځانونه والوزول. بلخوا د جوړ قبایلی سیمه نه زمون خبریال وایي چې پرون مازیګر د دغه ایجنسۍ په خار سیمه کې د عوامي نشل ګوند د یو ځایي مشر عبدالمنان کاکاجي په کور کې د انتخابي غونډې پر مهال د یوې بمی چاودنې له امله دوه کسان وژل شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. تېره شپه په بونیر کې هم د خیبر پښتونخوا د پخواني صوبایي وزیر تعلیم سردار حسین بابک د ورونو په ګاډي نامعلومه کسانو ډزې کړې چې پکې دوه کسان زخمیان شوي دي. اخوا د کراچۍ ښار په محمود آباد کې تېره شپه بمی چاودنې له امله شپږ کسان ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر امتیاز رحمان مشال ریډیو ته پرون ویلي چې چاودنه د ایم کیو ایم ډلې د انتخابي دفتر مخې ته شوې ده چې له امله دفتر هم ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره چاودنه کې 2 کیلوګرامه چاوونکي توکي کارول شوي. د کوټې په مشرقي بای پاس باندې نامعلومو وسوالو په یو هوټل باندې دستي بمونو باندې برید کړی دی. د کوټې د پولیسو مشر ډی آی جی اپریشن فیاض سنبل مشال ریډیو ته تېره شپه ویلي چې په دې برید کې 14 کسان ټپیان شوي چې د یو حالت پکې اندېښنې وړ دی. د برید وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي خو پولیسو پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه د دې ټولو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي په پاکستان کې د سیاسي او حکومتي نظام او جمهوریت په اړه د پاکستانی طالبانو دریس سم نه دی. پرون د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مولانا فضل الرحمن وویل
کومو زمون اکابر علما او د تمام مکاتب شکر اکابر علما یقینا د هغو علمي مقام ډیر بلند و. د جمهوریت په حواله سره په کومو شرایطو باندې جمهوریت په ملک کې منلی و اوس په دې کې ته حکمرانانو غلطیانې کړي وي. نو بیا خو د افرادو غلطیانې شوې، د ملک نظام غلطي خو نه شوه. جي ظاهره خبره دا چې دا نن کوم خلک وایي چې جمهوری نظام کفر ده، دا د هغې پایې علما نه دي او د هغې پایې علمي تحقیق نه لري او د پاکستان نظام یې په هغه لحاظ سره نه ده مطالعه کړی.
خالد رحمان زیاته کړه چې بیا هم د دوی کوشش دی چې د دې نظام په حواله سره هغه خلک د خبرو اترو له لارې پوه کړي کوم چې دغه جمهوری نظام بد ګڼي. د قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې په ټولو اوو واړو قبایلی سیمو ایف آر کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي.
جوړ شوی دی او چې کوم کوم ځای کې پولنګ سټیشن یې جوړ شوی دی، هلته بیلټ بکس کې او هغه ټول هغه چیز زموږ بیلټ پیپر هغه ټول تصدیق شوی دی.
غریب فضل الله زیاته کړه چې د ټاکنو پر مهال د امنیت ساتلو ذمواري به د لویز او خاصدارو ځواکونو وي او د پاکستاني پوسټ سرتیري به هم د دوی د مرستې لپاره تیار وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې روس له هرو مرو په کار دي چې د افغانستان لخوا د سخت دریځۍ د تشدد نه د حفاظت لپاره په خپل جنوبي سرحدونو امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې په منځنۍ آسیا کې د خپلو اتحادي هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. پرون د چهارشنبې په ورځ د امنیتي شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو پر ضد د ناټو په مشرۍ کې ځواکونو کومې پرېکنده لاسته راوړنې نه دي کړي. روس په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ کې د یرغل ملاتړ کړی و، خو په 2016 کال کې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د پلان شوه ستنېدو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګوندې دغه ګام به د روس امنیت ته ګواښونه را وړاندې کړي. پوتین دا هم وویل چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د خاتمې په لړ کې نړیوالو ځواکونو په عملي توګه هیڅ نه دي کړي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون د شام د شخړې د حل په مخه د امریکا او روس لخوا په دغه شخړې کې ښکېلو دواړو خواوو سره د امن د خبرو اترو د یو نوي پړاو د شروع کولو د خبرونو هرکلی کړی دی. د دغو خبرو اترو د شروع کولو اعلان د تیر نهه په ورځ په ماسکو کې د امریکا د وزیر خارجه جان کیری او د روسي وزیر خارجه سرګی لاوروف ترمنځ د ملاقات نه پس وشو. کیری وویل چې واشنگټن او ماسکو به د رواني میاشتې تر پایه پورې د شام د شخړې د حل په مخه د یو نړیوال کانفرنس د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. مشکوکو اسلام پالو وسلوالو د نایجیریا په شمال کې د پولیسو پر یو ودانۍ حمله کړې ده. چارواکو ویلي د تیر نهه د ورځې په دې حمله کې 55 کسان وژل شوي دي. سیمه ییز راپورونه وایي وسلوالو د بورنو صوبې د باما خارګوټي په دې حمله کې له توغندو او لاسي بمونو څخه کار اخیستی دی. کومې ډلې د حملې ذمهواري نه ده منلې، خو بورنو صوبه کې د بوکو حرام اسلامي بنسټپالې ډلې یو مرکز دی. دا ډلې د لویدیځ له تعلیم او فرهنګ سره مخالفت لري او د شمالي افریقا په دغه ګڼ نفوسه هیواد یعنی نایجیریا کې وسلواله مبارزه پر مخوڑی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. په داسې حال کې چې انتخاباتو ته دوه ورځې پاتې دي، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او باجوړ ایجنسۍ کې تازه امنیتي پیښې شوې دي. د یوې څېړنیزې ادارې رپورټ ښیي د پاکستان له انتخاباتو سره تړلو په امنیتي پیښو کې د دې هیواد شاوخوا 2000 وګړي وژل شوي دي. د سیاسي چارو یو څېړونکی په دې اړه وایي
یو حقیقت دی چې هغه زموږ مخکې راوړی دی. د ټول هغه ټول چې دی نو هغه دا دی چې ولې کره جواب دی دی چې خاص قوتونه چې دي هغه غواړي یو خاص ریزلټ راشي د الیکشن.
د فاټا سیکرټریټ یو چارواکي وایي په قبالي سیمو کې د انتخاباتو لپاره یې تیاری نیولې دي.
تو فاټا سیکرټریټ کې د ټول الیکشن نامې د مونیټرینګ لپاره موږ کنټرول روم هم جوړ کړی دی. کوم کوم ځای کې پولینګ سټېشنې جوړ شوې دي، هلته بیلټ باکس کې او هغه بیلټ پیپرز هغه ټول پک شوي دي.
په اونیز خبرونه اتلان کې د وتلی افغان سندرغاړي استاد شاولی د ژوند او فن په اړه هم د نوموړي لخلې وري.
زات مې پکې د استاد ملنګ جان زکه چې هغه موږ بنیادی استاد هغه نه پات د امام حمزه صاحب کله هم لري زیات وي.
او وای صاحب تا ګنا سکو.
کشمیر نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو په پاکستان کې د انتخاباتو لوران نزدې کېدو سره د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تازه امنیتي پیښې شوې دي. په دغه اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان را سره په تیره خبرونه کې دا معلومات شریک کړل.
خبر کې پرون ماخام د پیښور یکتیس رشید ګړې سیمه ده. پولیسو دغلته د دوا خودکش بمبار هغې باندې حمله وکړه. هغوی ورته اطلاع وه چې دغلته دوی په یو کور کې پټ شوي دي. نو دغه ځای ته چې د پولیس چاپمار ټیم ورسېدو هغې پرې ډزې وکړې او په دغه ډزو په نتیجه کې دوه د پولیس چارواکي او بیا یو بل خودکش و هغه ځان والوزولو. نو د هغې په وجه په کوم کور کې چې هغه پناه اخیستې وه نو یو مشره زنانه هم وفات شوې ده او په هغې کې یو ماشوم هم زخمی شوی دی چې په هسپتال کې داخل شوی دی. دې سره سره د پولیسو د وینا تر مخه دغلته یو جنګي کس هم نیولی دی چې هغه نه 14 کې مواد ترلاسه کړي دي او پلټنې او د هغه نه روان انسان په پیښور په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات دي. څنګه چې ما خبر ورکړه په یکتوت دغه سیمه کې د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې په پیښور په خیبر سوپر مارکیټ کې بیګا د لټون عملیات شوي او څومره خلک چې څومره پلازې چې د هغه تلاشي به شته. تاسو د پیښو خبر ورکړه نو داسې اطلاعات هم دي چې بیګا د کم د خیبر پښتونخوا په خوانی د تعلیم وزیر سردار حسین بابت هغه باندې ډزې شوې دي او دا ویل کېږي چې دا غږ دوه ملګري په دغه ډزو کې زخمیان دي.
داسې هم خبرونه دي چې پرون د پاکستان د پوځ مشر پېښور ته تللی وو او دغلته کراته وایي چې له چا سره لیدلی دي او څه خبرې کړې دي.
پاکستان د پوځ مشر جنرال پرویز کیانی پرون پېښور ته راغلی او هغه د کور کمانډر سره ناسته کړه. کوم د فوجانو کوم مشران چې دي هغه سره ناسته کړه او هغه نه پس بیا هغه رسنو سره خبرې کړې دي او دا هغه ویلي دي چې د پاکستان فوج با راتلون کې ټاکنې چې په یو لسم مې د هغه لپاره مکمل د اوسنیو حکومت مرسته کوي.
زمون خبريال خالد خان او چې د خیبر پختونخوا د امنیتی پیښو او ورسخه د ژغورنې د عملیاتو په اړه معلومات راکول. او بل خو اوریدونکو پرون مازیګر د باجوړ جنسای په امانکوټ سیمه کې د عوامي نشتلګون دی او مشر عبدالمنان کاکاجی په حجره کې بمی چاودنه شوه چې په نتیجه کې دوه تنه مړه او دوه نور ټپي شوي دي. دا چاودنه هغه مهال وشوه چې د یاد سړی په حجره کې د عوامي نشتلګون غړي د یوې وړې غونډې لپاره راټول شوي ول. د سیمې د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل وړاندې کوي.
دا باجوړ ایجنسی په امان کوټ سیمه کې پرون مازیګر د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبدالمنان کاکاجی په حجره کې چاودنه شوه چې دوه تنه په کې مړه او دوه زخمیان شوه دي. د دې پیښې حال کاکاجی داسې وایي. د کاکاجی په حجره کې د عوامي نېشنل ګوند په ټکټ د ان ایس څلور څلوېښتم نه پورې روانو عامو ټاکنو کې د امیدوار په حیثیت برخه اخیستونکي ګل افضل خان هم دې کارنر میټینګ ته بللی شوی و. د هغه سره مو خبرې وکړې.
سکیورټي وجه هم خو بهر کې دا د یو لوی جنگ دی چې خام خدا ته شي کېږي. موږ یې دا وکړي او نو دا خو د پاکستان د حکومت د هر ځای کې چې چېرته څه بده پېښ شوې چې هغه هر سکیورټي د دې زیاته کې دا د ټول سکیورټي چې په دې نه زونه زیاته نه.
د ګل افضل خان په وینا چې د الیکشن تر ورځې پورې به هغه اوس د خپل مړ شوي ملګرو فاتحاګانو ته ناست وي او مهم به نه چلوي.
نو کپتان خو د ټیم پورې ډېر سره وانه اوس ډېر لږ څنګه مخې ته رااله هغه یو ورځ کې دا نو هغه پاتحا
چینار کلی عبدالغفار خان سره خبرې وکړې چې په خپل یو ووټر دی او ورنمو د الیکشن د هلو زلو او د اوټونو د اچولو په اړه وپوښتل. د کاکاجی په وینا چې دواړه زخمیان شوي د ګوند غړي د ښار هډ کوارټر په سرکاري روغتون کې د علاج په غرض داخل دي او د روغتون د چارواکو په وینا چې د خطرې نه بهر دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په نوم یو څېړنیز ادارې په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته شوو پیښو کې 2400 کسان وژل شوي دي. سراج زهیر له اسلام آباد په دغه اړه تفصیل راکوي.
د سنټرل فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټڈیز یا سی آر ایس ایس د یو راپور تر مخه د روان کال د جنوري نه تر اپریل پورې په فاټا، خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان صوبو کې د هدفي وژنو په امیدوارانو د حملو د سیاسي تشدد او په جلسونو او غونډو باندې د حملو په 1100 پیښو کې 2400 کسان وژل شوي او 3600 جوبل شوي دي. رپورٹ کې ویل شوي دي چې لسین روستو د خیبر پختونخوا صوبو کې تر ټولو زیات کسان وژل شوی دی چې شمیره 2400 ده. کله چې مشال ریډیو د دې رپورت په اړه د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل نو هغه ویل
رپورت خو چې سفیکټ فیګرز دي نو ظاهر خبره ده هم هغه وایي کم چې بهر معاملات شوی دي کنه هغه یو حقیقت ته چې هغه زموږ مخکې راوړل دي. اوس خبره ده چې ولې د ټول نغټوال چې دی نو هغه دا دی ولې نو ولې خو کار جواب دی دی چې خاص قوتونه چې دي اغواړي دا چې یو خاص قسم ریزلټ راشي د الیکشن. ډېر خلک هغه چې نو هغه د لیبرل او د سیکولر په کانټیکسټ کې دی د وضاحت کوشش کوي چې دا لیبرل او پروګرسیو پارټي یعنی چې دي هغه ښکار کی فی الحال د دې د کمیدو اوس خو خیر هغه الیکشن کمپین هم ختم شو دا ختمي جاله کې دې ته جړه ختمه کې.
د غرنګ د سیمایزو او سیاسي چارو ته ځیکار خادم حسین نه چې کله مشال ریډیو او پخت چې ځینې قوتونه د دې پیښو له وجې خپل مقصدونه ترلاسه کوي. دی وایي
غیر جمهوري قوتونو سره او هغه قوتونه چې پاکستان د جمهوري پاتلاین وګرځول شي او هغه د ترهګري او دغه ترهګري او دهشتګردي په مختلفو شکلونو کې اول د دې لپاره و چې څنګه ټول ټاکنې ونی شي، انتخابات ونی شي. بیا چې کله هغه کې ناکامه شو بیا په دې کار شروع کړو چې څنګه بعضې سیاسي جماعتونو دې ته مجبور کړی شي چې هغه بایکاټ وکړي. نو داسې ښکاري چې دغه حربه به هم ناکامه شي. نو زما خیال دی چې که داسې تحریک موجود نو خلکو ته درنا یو بسره بهر حال مخه تخکاری.
یاد دی وی چې رپورت کې ویل شوی دی چې د تشدد په دې پیښو کې 15% هدفي وژنې دي چې زیاتره پکې کراچي کې تر سره شوی دي چې شمیره 200 او یو دا. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو پاکستانی طالبانو د دې هیواد پر سیکولر ګوندونو د حملو سربیره په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام انتخاباتي کاندیدان هم په نښه کړی دي. زموږ همکار مجید بابر د یاد ډلیل مشر مولانا فضل رحمان سره مرکه کړې او ترې پوښتلې چې ولې طالبان د دوی کسان په نښه کوي. نوموړی په جواب کې وایي
دا سوال خو هغې نه کولو سوال ده. زه په دې کښې څه وایم چې زما کومو خلکو سره رابطه نه شته، د هغوی فکر نو زه نه یم خبر چې دوی کوم ځای حکمت عملي جوړوي، دوی کوم ځای فیصلې کوي. دوی د فتوو خلک څوک په پاکستان کښې خو تمام مکاتب فکر هغه په دې متفق ده چې د پاکستان د آئین چې کوم متفقات دي هغه غیر متنازع عادات. اوس هغې نه بعد که یو سړی وایي چې نه زه دا متفقات نه منم او زه اوس په دې نه یم پوهې چې د دوی فتوې څوک ورکوي، د دوی دغه د قضا فیصلې څوک کوي، دغه د دوی چې کوم حکمت عملي ده دا څوک تیاروي. په دې حوالے سره مونږ یو خیر خواهي لرو چې په دې ملک کې امن شي او ټول خلک د عزت او د احترام ژوند تېر کړي.
مولانا صاحب، د دغې مفاهمت دپاره تاسو یوه جرګه جوړه کړې وه، ستاسو ورسره رابطې وې او تاسو غوښتل چې امن راشي، نو آیا د دې نه پس د هغه جرګو کردار هماغسې موجود دی چې کوم تاسو تشریح کړې وه، که نه په هغې کښې څه رخنه راغلې ده؟
هېڅ قسم رخنه نه ده راغلې، هغه په خپل ځای باندې ولاړه ده. خو څومره چې زمونږ حکومت د مات او نوی یو نگران او عبوري حکومت راغی، ټول سیاسي قیادت پرې اتفاق کړی ده چې په راتلونکي نظام کې که څوک په حکومت کښې وي که په اختلاف کښې وي د دغې خبرې به پابند وي چې امن دپاره چې کوم ګامونه دغه جرګه اوچتوي مونږ به ورسره ملګري یو او زمونږ په رهنمایۍ یا په ملګرتیا یا په مشاورت سره به دا د امن هدف حاصله وو.
مولانا صاحب، وسلوال طالبان چې کمی خبرې کوي چې مونږ د جمهوریت مخالفت کوو، جمهوریت کفري نظام ګڼو، تاسو هم یو عالم یې او ټول خلک در باندې متفق دي، نو آیا په دې کښې څه اختلاف شته؟
د تمامو مقاصدو فکرو اکابر علما یقینا د هغو علمي مقام ډېر بلند و، په کومو شرایطو باندې دوی جمهوریت په ملک کښې منلی و. دا خبره یې پابند کړې وه چې جمهوریت به مغربي نه وي، چې اکثریت که وغواړي چې شریعت خلاف فیصله وکړي د هغې به هم اجازت وي، ورته داسې به قطع نه وي. نو هغه جمهوریت چې هغه د شریعت پابند وي، د قرآن و سنت مطابق د قانون سازۍ پابند وي او د هغې خلاف هېڅ قانون سازي به نه کوي، اوس په دې کښې که حکمرانانو غلطیانې کړي وي نو بیا خو د افرادو غلطیانې شوې، د ملک نظام غلطي خو نه شوه. چې ظاهره خبره دا چې دا نن کوم خلک وایي چې جمهوري نظام کفر ده، دا د هغې پایې علما نه دي او د هغې پایې علمي تحقیق نه لري او د پاکستان نظام یې په هغه لحاظ سره نه ده مطالعه کړی. مونږ دا کوشش کوو چې مونږ د ورور په انداز باندې، د برخوردار په انداز باندې پاکستاني نظام په حوالې سره دوی ته دا خبره ورسوو چې ورور نظام نه ده غلط، خو حکمرانانو به غلطیانې کړي.
مولانا صاحب، زما اخرنۍ پوښتنه دا ده، تاسو د مایوسۍ ذکر وکړو. مایوسي په اسلام کښې ګڼل کېږي چې دا یو کفر دی، او د دې نه علاوه هغه خلک چې د قتل و قتال یوه ذریعه اختیاري، یوه لارې اختیاري او خبرو اترو ته نه کښېني، اسلام دې ته په کوم نظر ګوري؟ تاسو یو عالم هم یې.
اسلام تقاضا دا کوي چې ته خپل مقصد پاره جدوجهد کوه، او جدوجهد یوه لاره په مشاورت طی کېږي. پاکستان کښې تمامو جماعتونو او د پاکستان پارلیمنټ په مشاورت سره په اتفاق رای سره یوه لاره ټاکلې ده. دنیا د هغې باید چې پیروي وکړي، نتایج د الله د طرف نه حاصلېږي، مونږ به د جدوجهد پابند وي. چې جدوجهد سلسله روانه وي بیا هغې کښې انتها پسندي چې کومه ده دا مناسبه نه ده، اشتعال مناسب نه ده، بلکې مجموعي د علماو چې کومه رایه ده په هغې اجماعي رایه باندې عمل کول چې کوم دا به د شریعت تقاضا وي. لیکن بیا هم مونږ دا وایو چې دا خبرې هم په مفاهمت او په مشورې او په یو رابطو باندې حل کېدای شي، په دغو حملو او په جنګ او په طاقت باندې خو امریکې مقصد نه کړه حاصل. دا بې ګناه خلک اخر دوی کومه ګناه کړي دي؟ نو دې ته به اوس څه لاره سړی باسي چې جمهوریت خو به کفري خدا به روایي چې ته په فضا کښې دمکه وکړه او سل ډېر کسان پنځوس کسان چې کوم دغه بې ګناه مړ کړو دا به کوم ځای روایي؟ په دې جواز خو ته چا ورکړې ده؟
د جمعیت علما اسلام فی ډلې له مشر مولانا فضل رحمان سره مو زموږ د همکار مجید بابر مرکه اورېده. او اورېدونکو، په پاکستان کې د مئی په 11مه نیټه انتخابات کېږي، خو تحریک طالبان پاکستان د دې هیواد په یو شمېر ګوندونو د بریدونو په کولو سره دوی له انتخاباتي مهم څخه لرې ساتلی دي. خو همدغه طالبانو بیا په قبایلي سیمو کې چې د دوی ګړ بدل کېږي، د الیکشن کاندیدانو ته د کمپین کولو اجازه ورکړې ده. په همدې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو د څانګې له مشر ډاکټر اعجاز خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې یو خوا خو طالبان جمهوریت غیر اسلامي ګڼي، خو بل طرف ته تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د جمهوري عمل اجازه ورکوي. د طالبانو په فکر کې دا تضاد ولې دی؟ ډاکټر خټک په جواب کې وایي
طالبان داسې سو یونټي ارګنایز شي نه دي اوی کې ډېر فیکشن دي سوچونه دي بیکورډ ملک کې یون کمیونستاني نو هغه هم بیکورډ دي دا خو طالبان دي نن حمله مونږ صرف په دوه درې پاټو ځکه کوو چې دا مونږ دې ورنو مطلب نه چې دا نورې پاټۍ صحیح پاټۍ نه دي خو دا مونږ یو ټکټ دا کوو نو څنګه پکې دا سوچ هم شته دی څنګه خلک دا ټایپ سوچ د سنا پاټو خلاف استعمالولو لپاره انکریج کوي دا ایلیمنٹ هم ښکاري چېره
ڈاکٹر صاحب کل نہ کل چکل دا طالبان لخوا خبر کیجیے کل وائی چی دا جمہوریت غیر اسلامی دی کل بیا وائی چی نا ای این پی او پیپلز پارٹی دا بیا لیبرل دی سیکولر دی موږ د دې خلاف یو کل بیا جمعیت علماء اسلام باندې پکی حمله وکي چې هغه باندې دا فکر کوي چې طالبان سره دی دغه درې څلور موقفه یو پارٹی یا یو تنظیم چې هغه تیری کې طالبان پاکستان
سیاسی جماعتونه دومره مودرن دومره ارګنایزد او سټرکچر نه دي چې هر ځای کې خپل پالیسی او مطابق وي نو د طالبانو نه دا تمه لري چې هغه مسلم ارګنایزد وي دغه کانټرډکشن وي آی کې پرابلم وي هغه کلیریټی نشته چې موږ څوک او بیا یې خلک خپل مفادات ته هم استعمالوي
ڈاکٹر صاحب یعنی ستاسو په خیال باندې ک دغه جمهوری عمل په پاکستان کې خصوصا په غو علاقو کې چې جنگ جګړه د لکه قبایلی سیمې او خبر پښتونخوا کې دا تیسی نو آیا د طالبانو یا د نورو داسې وسلوالو مخه په دې طریقې نیول کېدای شي کنه
مونږ چې طالبانو دې مسلې جمهوری په پکای دا سیاسي مسله او سیاسي سیاسي حال مطلب دا نه دی چې طالبانو سره کینه او دې خبرې ومنل هغه خو نه مونږ چې خبرې دي هغه سیاسي هر مطلب دا دی چې خلکو ته کوم سیاسي ادارې مضبوطې شولې سیاسي ټینګه مضبوط شول نو خپل خلک په خپل مسلې خپل فکرونه په سیاسي انداز کې وړاندې کړي او هغه به کوشش کوي چې ملک دا شکل هغه چې وو چې کله لارې بندې شي نو بیا خلک یې هغه مسلې پاتې وي فوجی عملیاتو او نور انتظامی عملیاتو صرف قرار دادے کی اغاز جمہوری عمل کا سمر ممکن ہی یہ تحفظ ورکریشی سیاسی مسئلہ نظام کے سنگ رہا ہے مضبوطی بھی جور کی بھی نو خلق میں دی طرح ہونے ہی او طرح کو آسولیٹ کی بھی یوازی کی بھی دی خلق نو باہر کی بھی خرقبی اور رو رو خرمید و خاطر روانشی نمادہ خیال نے زیاد مضبوط او زیاد پوخ حال ان جمہوری اداروں کے دے اگر باہر جگہ پنر خراب عمل ہوئی نور اچان خپل سمائی
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اجاز خټک وو چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پوښتنې ځوابولې اوس هم له انتخاباتو سره تړلې یوې بلې موضوع ته راځو اوریدونکو په پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې د دې هیواد سیاسي ګوندونو د خپلو کمپاینونو پر مهال پر یو بل ښکاره جاره نیوکې وکړې خو بیا داسې پېښې هم مخې ته راغلې چې دغه مخالف ګوندونه یې سره نږدې کړل دا چې پاکستاني ګوندونه د سیاسي پوهې او تدبر له پلوه څومره پرمخ تللي او د راتلونکي حکومت جوړول به ورته ګران وي او کاسان
نہ پورس په لاهور کې د یو سیاسي جلسې په وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لسټیج او ورزیدلو د پیښې پر د عمل کې داغه مخالف ګوندونو داغه د ښه صحت دوا وکړه د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکو د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف داغه د پښتنې لپاره هسپتال ته لاړ او د یاد ګوند مشر نواز شریف د شورو پورس خپل جلسې او ځنډولې بلخوا د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم داغه لپاره دعا وکړه په داسې حال کې چې د یو لسم مې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي آیا روسیو کې د داغ راس پیښو سره سیاسي پختګي ښکاره کیږي او که څنګه او دا به د یو ائتلافي حکومت په جوړېدلو کې څومره ګټه ورسوي په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر سرفراز وایي چې تېر حکومت تر راتللو سره د دغه پوهې نښې ولیدل شوې چې د پخوا په پرتله حالات اوس تر ډېره حده بدل شوي دي
کله نه دا پنځه کاله مخکې سیاسي حکومت دوباره راغلی دی نو ښکاري دا چې سیاسي جماعتونو آپس آغا شان دخمنانا رویه چې کم ذاتی انتقام پر صدری وی آغا دا چارٹر آف ڈیموکریسی دونا پاس کم موتر با دے گذی تو نواز شریف دستت کرے ہو آغی لپس کافی فرق را گلے دے او دی یو بل سرا ذاتی تعلقات ہم لری مری زندی ہم کئی تا خو پا تول دنیا کی دیر معمولی او عام خبری دی سیاسی اختلاف نا خلق ذاتی اختلاف نا جڑی نو دا واپس نارمل قبر طرف تراتلو اشاره کې ملاو شو د عمران خان خو نه پات.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک په خبره دغه سیاسي پوها داول نه هم موجوده وا او د سیاسي ګوندونو لخوا په یو بل د تنقید نه پرته اول انسانیت راځي چې په داسې پیښو کې له یو بل سره همدردي هم کوي.
دغه سیاستدانان که څه هم سیاسي یا نظریاتي الهیات سره د یو بل مخالف دي او د یو بل مخالف بیانونه ورکوي، خو د دې باوجود دا ټول انسانان دي. او چونکه دا عمران خان سره چې کومه واقعه وشوه نو زما په خیال باندې چې دی نو د انساني همدردۍ په بنیاد باندې د ټولو خلکو که هغه د هغه عامیان وو که د هغه سیاسي مخالف وو هغه ټولو چې دی هغه سره د همدردۍ اظهار وکړو. زما په خیال باندې دا میچورټي مخکې هم موجوده وه. تاسو ته یاد شي چې کله بې نظر بتو باندې قاتلانه حمله وشوه، نواز شریف چې هغه پخپله ورال هسپتال ته، زما په خیال باندې مخکې هم داسې واقعات ته چې په هغې باندې دغه د مختلف سیاسي مشرانو د سیاسي نظریاتي اختلافاتو نه بالاتر په هغې باندې هغوی د خپل غمرازۍ اظهار کړی.
دا چې آیا د سیاسي پوهې لپاره ښه ائتلاف ضروري دی او کنه، د ډاکټر سرفراز په خبره تیر حکومت یو ائتلافي حکومت پاتې شوی دی چې دا ښکاره کوي چې په پاکستان کې د سیاسي پختګي لپاره په ګوندونو کې د یو بل سره د کار کولو صلاحیت موجود دی.
دا موجوده حکومت هم چې دا یو کولیشن حکومت و، نو ښکاري دا چې زموږ وطن کې د کولیشن تجربه کامیابه شوه. په زده کړه تیر کړو ښکاري دا چې پیپلز پارټي او د هغې وزیر اعظم او صدر کافی دیر دے رہی مختلف نو کسان شریکا پیو کم از کم پروگرام مانے نہ صرف تانترا حکومت کے ساتھ رہی بلکہ اپوزیشن و غم بے خبر پورے رکھنے اور سرا سکم دے پفا کرائے سرا ابھی ترمیمات ابھی ترمیمات ہم کر دی اتلسم نلسم شلم ترمیم کی دے پائن کی آخو تولو پارٹوں پر شریکہ کرے گا دادا میں چھوٹی نخا آئین کی تبدیلیان امینمنٹ اور بیا کولیشن چلے دل آپ انزکارا دادا میں چھوٹی
کارپوہان وائی. پاکستان کے پموجودہ حالاتوں کے دیو گن حکومت گران خکاری چی نواز شریف تخپل ائتلاف د مندلو لپاره حاصل کړی دی. د دوی په خبره بلخوا عمران خان دی چې که څه هم مخکې د ائتلاف په حق کې نه، خو غواړي بچي زیات سیټونه ولري، نو ائتلاف باندې غور کول به ورته ضروری وي.
د ملیحا میرزاده رپورٹ مو اوریدو. د ټول پاکستان په څیر په قبایلی سیمو کې هم دروانی میاشت په ولسمه نیټه پارلماني انتخابات کیږي. دا چې په قبایلی سیمو کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کوم ځانګړي انتظامات کړی دي او کنه، زمونږ د همکار مجید بابر دغه پوښتنه د فاټا سیکرټریټ بیان فضل الله داسې ځوابوي.
جی بالکل، زمونږ تو فاٹا سیکریٹریٹ کے جتول الیکشن ناوی د منی ٹیم د پارمونگا کنٹرول روم هم جوړ شوی دی.
نو فضل الله صاحب، دغه کنٹرول روم چې کوم دی، نو ستاسو قبایلی سیمو کې چې کوم انتخابات تر سره کیږي، نو د هغې نتایج به اول تاسو ته راځي؟
جی بالکل، موږ د با جتول سیستم نه زمونږ زمون کې کوم اواله قبایلی راغلي جنتای دي او زمونږ ایف آر دا غې نه به زمونږ څوره پولیټیکل انتظامیه ده هغې د معلومات ترلاسه کوي زمونږ کنټرول روم کېږي او د هغې د پس بجې ده زمونږ
فضل صاحب کدار ته وایي چې دغه بیلټ پیپر یا چې کوم د ووټونو پرچیانې وي، نو هغه ټولې رسیدلې دي او د پولینګ سټېشن برابرې شوې دي، د هغې دپاره د عملي سهل دی؟
جی بالکل، چې کوم ځای کې پولینګ سټېشن جوړ شوی دي هلته بیلټ بکس کې او هغه ټول هغه سیزونه زمونږ بیلټ پیپر هغه ټول تک شوي دي او په دې لاره کې زمونږ پولیټیکل انتظامیه چې ده نو هغه ډېر اکټیو او متحرک کردار ادا کوي.
فضل صاحب، دا یو خبره کېږي چې په چې کوم سیټل ایریاز دی پاره کې خو خلک د امنیت د برقرار ساتلو لپاره د فوج دراتګ یا د پولیسو د ادارو خبره کوي، په قبایلی سیمو کې به تاسو امنیت خاص توګه په ټاکنو کې څنګه ساتئ؟
تاسو پټه نه چې موږ یو لیوی سپورټ ته خاص دار هغه هم دی یادی په دې لړ کې چې کوم ځای کې د امنیت مسله ده چې تاسو په لنډ سټېشن کې هغه پوره پوره کوشش کوي چې برقرار او ساتل شي. که څه داسې پیښه کېدای شي نو هغه کې بیا زموږ سره
فضل سے قبائلی سیمو کی دا سے زئی ندی چہل تک کی اپریشن روانی دی لکا خیبر قبائلی سیمو کے باڑا یا تیرادا یا پا جنوبی وزیرستان کی یا شمالی وزیرستان کی دا سی سیمی دی یا پا ورگزو کے چہل تک کی اس ہم واضح خندہ، نو آیا التبا انتخابات کی گیا او کنا؟
جی بالکل بکی گی اور طول تا سماوی کساوت وزیرستان میں کنات وزیرستان میں پا طول قبائلی سیمو کی زمون کې څنګه کې حالات ټیک دي یا حالات دغه دي هغه کې ټول پولیس سټېشن یې هغه زمونږ جوړ کړی شوی دي او په هغه کې تاسو سماوي چې زمونږ د حکومت لخوا هغه پوره پوره انتظامات شوی دي او په ټول قبایلی سیمو کې په وړو ایجنټو کې به ان شاء الله چې هغه بکیږي الیکشن بکیږي اول تبا ووټ پول کیږي.
د فاټا سیکرټریټ لویان فضل الله سره مزمنګ د همکار مجید بابر مرکاورې دا اوس هم د مجید بابر نوریدونکو د خبرونو لنډی زورو لسنی می بجې شوې دي.
په تیر یو شواروس کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې 15 کسان وژل شوي او په لسګلو نور زخمیان شوي دي. د ځایي چارواکو له مخه تیر ماښام په رشید ګړای کې په یو کور کې پټ شوو دوه مشکوکو ځان مرګو تر هغه ګورو د پولیسو په یو ګاډي ډومبې ډزې وکړې او بیا یې ځانونه والوزول چې له امله دوه پولیس والا او یو ښځه وژل شوي دي. په باجوړ کې دوه کسان وژل شوي دي او دوه نور زخمیان شوي دي. په خیبر پښتونخوا د بونیر سیمه کې د پخواني وزیر تعلیم سردار حسین بابک په ورونو په ګاډي نامعلوم کسان ډډې کړي چې پکې دوه کسان زخمیان شوي. کراچۍ کې د یو بمی چاودنې له امله شپږ کسان زخمیان شوي او په کوټه کې د ډزو له امله څوارلس کسان زخمیان شوي. د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن وایي په پاکستان کې د سیاسي او حکومتي نظام او جمهوریت په اړه د پاکستانی طالبانو دریس سم نه ده. پرون د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مولانا فضل الرحمن وویل چې بیا هم د دې کوشش ته چې د دې نظام په حواله سره هغه خلک د خبرو اترو لارې پوهه کړی کوم چې دغه جمهوریت نظام بد ګڼي. د قبایلی سیمو لپاره د تنظیم د ادارې فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې په ټولو وو واړو قبایلی سیمو او اف آر کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره ټول تنظیمات مکمل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې روس له هر مرو په کار دي چې د افغانستان لخوا د سخت دریځ د تشدد نه د حفاظت لپاره په خپل جنوبي سرحدونو امنیت ټینګ کړي. په منځنی اسیا کې د خپل اتحادي هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د شام د شخړې د حل په مخه د امریکا او روس لخوا په دغه شخړې کې خکېلو دواړو خواو سره د امن د خبرو اترو د یو نوي پړاو د شروع کولو د خبرونو هرکلی کړی دی.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د پاکستان د نننۍ ورسپانو اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په کوم موضوعاتو راغستې دي هغه څه په داډول دي. آج ورسپانو خپل ادارې کې وایي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې د مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره پریکړه شوې ده چې په حساسو پولینګ سټېشنونو باندې کیمرې لګولې شي او دغه رنګ به بارډر سکیورټي هم زیاتولې شي. ادارې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر مسرت قدیم په حواله وایي چې د زنانه پولیسوالو د کمښت له وجې به لیډی هیلت ورکرز لګولې شي. دغه رنګ به ټول 15,000 سکیورټي کارمندان ډیوټي کوي او د سار د پاره با کنټرول روم هم جوړولې شي. اذریه زیاته وی چې د اوټونو پورس با په خار د ننه او پولینګ سټېشنونو سره نږدې ګرځېدو باندې هم بندیز وی. د دې سره سره پوزي سره لاکر هم ژمنه کړې ده چې پوز به د هر کس ممرستې د پاره تیار وي. اذریه اخر کې وایي چې دا ټول تنظیمات ډیر خدي او د لړکی تر ټولو مهمه خبره د سزا او جزا نظام دی. باید چې مستقبل کې د هر کس مپیخو مخنیوي د پاره راتلونکي حکومت یو کوټلې کړنلار جوړ کړی. ایکسپریس ورس پانه خپل اداره وایي چې پاکستان ولس کې په انتخاباتو کې د برخه اغستو ډیر جوش په نظر راځي. اگر چې په ځینو سیمو کې د امنیت وځ خنه ده خو بیا هم دی ولس خپل جذبه هغه شان چوندي ساتلی ده. ادارې وړاندې لیکي چې د دین د ښکاری چې د پاکستان قام غواړي چې هغوی داسې نمائندگان وټاکي چې پاکستان د جمهوریت او ترقی په لار روان کړي. خو بل طرف ته غیر ریاستي وګړي نه غواړي چې انتخابات وشي او د تشدد د لارې انتخابات وزنډوي او همدا وجره چې په جلسو جلوسونو او غونډو باندې حمله روان دي چې په ګټر اوسه یو شمیر کسان وجلې شوې دي. د ادارې په وینا چې د دې صورتحال پر وړاندې کې پوز او الیکشن کمیشن دا فیصله کړې ده چې چرته هم ضرورت وي دوی به د وټونو په ورځ هلته پوز ودروي. ادارې اخري کې لیکي چې په موجوده صورتحال کې د پوز دا فیصله ډیره د ستاینې وړ ده. باید چې دا فیصله عملي کړي شي او په حساسو ځایونو باندې پوز ودرول شي چې دا رنګ ټول ټاکنې په پرام نه توګه وشي او لس خپل غوره نمائندگان وټاکي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان پر انتخاباتو یو لیکنه خبره کړې ده. وایي چې وسلوال طالبان اوس له سیکولر ګوندونو سره سره مذهبي پاټۍ هم په نخه کوي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په خپلې وی خبر پاڼې کې له افغان ولسمشر حامد کرزي غوښتي چې دروانې میاشتې د دویمې نیټې د پیښې پلټنې دی وکړي او پکې ککړ کسانو ته د سزا ورکړي. د دې دواړو مقالو غټ ټکی زموږ همکار ګلیاز وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپان لیک په پاکستان کې د مئی 12 نیټه انتخاباتو پر کمپاینونو د بریدونو لړۍ روانه ده. پر انتخابي جلسو د اپریل د میاشت رئیسی بریدونو کې شاوخوا سل کسان وژل شوی دي. ورسپان د سیلونکو په حواله لیکي که څه هم دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو جمهوري حکومت خپله موده پوره کړي او بل حکومت ته واک سپاري، خو دا به د دې هیواد د تاریخ خونړی انتخابات هم وي. ورسپان لیکي چې اوس ورپکې سیکولر او اسلامي ګوندونه دواړه په نخښه کوي چې یو څرګند پیغام دی چې څوک هم جمهوري نظام کې برخه اخلي هغه به په نخښه کوي. ورسپان لیکي چې په انتخابي کمپاینونو شوي بریدونو کې ځپل شوو کې د اسلامي ګوندونو کارکوونکي هم شامل شوي دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په یو جلسه روانونی برید کې دیش کسان وژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې برید په اړه وایي چې د برید هدف دغه ګوند نه و، بلکې په دغه ګوند کې شامل شوی یو انتخابي امیدوار وو. د بریدونو ترڅنګ طالبانو خلکو ته خبرداري هم ورکړي چې د انتخاباتو نه ځان لرې وساتي. ورسپانه د نړیوال چارو سیړنیز ادارې مشر پیټر مانیکاس په حواله لیکي چې دا یو نوی طریقه ده چې خلک انتخاباتو نه لري وساتل شي. د دې خبره دا د تشدد مختلف لارې دي چې انتخاباتو کې خندان راپورته کړل شي او د سره ټول هر څه غیر محفوظ شي. ورسپان لیکي چې د پاکستان فوج وايي د پولینګ مرکزونو حفاظت لپاره به او 10,000 فوجیان پر ځای کوي او 15,000 پولیس او د امنیتي ادارو سرتیرو ته د حفاظت ماموریت ورکړل شوی. بلخو د بشری کونو د سار نړیواله اداره د افغانستان په اړه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په کابل کې په پور امنه مظاهره چانو تشدد او نیول افغانانو لپاره یو سرګند پیغام دی چې د حکومت خلاف خبرو انجام بداوي. دغه ادارې له ولسمشر حامد کرزی نه غوښتنه کوي چې د پلټونو امر ورکړي او ککړ کسانو ته سزا ورکړي شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د مې په 2 منټه په سلګونو کسانو د کابل پامیر سینما سیمه کې د همبستګي افغانستان ګوند د سوري لاندې مظاهره کې برخه اخیستي وه. دوی په حکومت کې ناس د جنگ سالارانو په ضد مظاهره کوله چې حکومت په دې لړکی ناکامه شوه. دولتي امنیتي ادارو په مظاهره چانو تشدد کړي او شاوخوا نه کسان یې گرفتار کړل. خبر پاڼه کې راغلي چې شپږو کسانو دغه ادارې ته ویلي چې په حراست کې له دوی سره ناروا سلوک شوه. خبر پاڼه جتوی یو افغان خبريالي دغه ادارې ته ویلي چې امنیتي سرتیرو د دغه مظاهره رپورت کولونه منې کړي وه. د بشري کونو د اسار نړیوال ادارې جتوی چې د مې د 2 منټې مظاهره د پخوانی قومندانانو پر ضد وه چې دا وخت په حکومتي سوکو ناشتي چې د همبستګي افغانستان ګوند په خبره په خوای ډیر ظلمونه او زیاتې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
اوردون کول پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په ولیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې د نوو پیدا کېدونکو ماشومانو د مړینې کچا زیاته ده. په لیکنه کې ویل شوی په پاکستان کې له هر او یو ماشومانو څخه یو یې هر ورځ مړ کیږي. نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې لیکي د ماشومانو د تحفظ نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن په یو سل او شپېتو هیوادونو کې د ماشومانو د پیدایش په لومړی ورځ د مړینې په اړه رپورټ خپور کړی چې پکې معلومه شوی په پاکستان کې 65,000 ماشومان د پیدایش په لومړی ورځ مړ کیږي. د رپورټ په حواله د دې مړینې په شمیرو کې د وخت نه مخکې د ماشوم پیدایش او د پیدایش په وخت دغه کم وزن، د ماشوم د پیدایش نه وړاندې د مور د خوراک یا د غذاییت خراب حالت او د فیملی پلاننګ نشتوالی شامل دي. دغه ادارې په دې خبره زور راوړي چې د صحت په برخه کې کارکونکو د شمیر زیاتولو او روزنه ښه کولو ضرورت دی چې دغه کارکونکي تر میندو او ماشومانو پورې د رسیدو جوګه شي. د رپورټ تر مخه مرکزي او صوبایي حکومتونو له د صحت د کارکونکو د برتۍ روزنی او لاغی سره د مرستې ذمہواری اغستل پکار دی. د سیف د چلډرن ادارې د صحت او د خوراک د سانګې مشره ډاکټر قدسیا عثما وایي هر کال د 1 میلیون نه د زیاتو ماشومانو ژوند بچ کېدل شي که هغې ته د مور پی او د حفظانې صحت بنیادی اصولونه ورکول خشي. بلخوا د نتورک فار کنزیومر پروټیکشن ادارې یو مشره روبینا بټي بیا وایي که څه هم ماشوم ته د مور پی ورکول او د وړو ماشومانو د غذاییت 2002 کال قانون عملي شوی دی، خو بیا هم د هیواد په ځینو برخو کې پی عمل نه کیږي. په پاکستان کې د سیف دی چلډرن ادارې مشر ډیوډ سکینر ویلي په تیښتو کې یو ماشوم د خپل ژوند لومړی کال نه پوره کوي چې له دې سره پاکستان په اغلسو هیوادونو کې راځي چېرته چې هر کال په نړیواله کچه په 3 میلیونو نو پیدا شوو ماشومانو کې د 2/3 حصہ مړکیږي. دغه سی بیا د ایوری ون کمپین یو مشر هارون رشید وایي د ماشوم د پیدا کېدو په وخت د مور لپاره په سازگار حالاتو کې د پاکستان 1/9 نمبر راځي چې د افغانستان او هند نه مخکې او د بنگلادیش، نیپال او سریلانکا نه وروسته دی.
اتلان خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
تاکي سنو بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم د خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اصلي یو شخصیت ورده ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري
اوریدونکو د پیو ریسرچ په نامه څېړنیز ادارې د پاکستان د اوسنیو سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه د کړې یوې نظر پوښتنې رپورټ خپور کړی دی په دې نظر پوښتنه کې له برخه اغوستونکو څخه د سیاسي مشرانو امنیتي ادارو ملکی ادارو او وسلوالو طالبانو په اړه پوښتنې شوې دي زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورټ غټکی وړاندې کوي
د پیو په نامه د څېړنیز اداره لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د عامو انتخاباتو تیاری کوي د دې ملک په لسو کې نه کسان فکر کوي چې پاکستان پر غلط لوري روان دی د پیو څېړنیز ادارې رپورت لیکي په لسو کې اته پاکستانیان وایي چې د ملک اقتصاد په کمزوري حالت کې دی په دې نظر پوښتنه کې د روان کال د مارچ له 11 تر 13 نیټې له څه باندې 1200 کسانو سره مخامخ خبرې شوې دي او په پاکستان کې د څلورو مهمو موضوعاتو په اړه ورڅخه پوښتنې شوې دي په دې نظر پوښتنه کې د سیاسي مشرانو په اړه په سو پوښتنو کې 3.8% کسانو د ولسمشر آصف علي زرداري په اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده د نظر پښتنې په برخوالو کې له درو څخه دوه برخو کسانو د اپوزیشن د مشر میا محمد نواز شریف په اړه د مثبت رائے اظهار کړی دی او په لسو کې شپږو کسانو د عمران خان په اړه ښه رائے ورکړې ده د پاوز او نور ادارو په اړه د سوي پښتنې په جواب کې 9.5% کسانو ویلي چې پاوز پر ولس مثبت نفوذ لري یو لوی اکثریت ویلي چې مذهبي مشران پر ملک 9.5% خبری رسنۍ 8.5% او عدالتونه 8.5% ښه اغیز لري د سختدریز ډلو په اړه په پراخه کچه خلکو د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده یوازې په سلو کې 43% کسانو القاعده ته ښه ویلې 11% کسانو د طالبانو په اړه مثبت رایه ورکړې ده خو د لشکری طیبه په اړه بیا 43% کسانو د شی رای اظهار کړی دی رپورت لیکي تیر کال 30% کسانو طالبان د پاکستان لپاره یو جدي خطر بللی وو او د سش کال په نظر پښتنه کې 40% کسانو طالبان د ملک لپاره یو لوی خطر بللی دی د پیو څېړنیز ادارې لخوا د پاکستان د لویو مسلو په اړه د کړې پښتنې په جواب کې 95% کسانو ویلي چې جرمونه او ترهګري د پاکستان لوی مسلې دي خو د نظر پښتنې 93% برخوالو یوازې ترهګري د پاکستان تر ټولو لوی ستونزه بللې ده د پیو ریسرچ په دې نظر پښتنه کې د برخه اخیستونکو په درو کې دوه برخه کسانو غیر قانوني نشي توکي سیاسي درغلي د کشمیر صورتحال الودګي صفا او بوتا د لاسرسي نشټوالي او د ټیټ معیار سکولونه د پاکستان لوی ستونزې یادې کړې دي
د پیو په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د رپورټ مهمې برخې مو د بوریوال کاکړ نه واورېدې او له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په خپلې وې ادارې کې لیکلي د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې ممکن د نواز شریف مسلم لیگ او د عمران خان تحریک انصاف ګوندونه زیاتې رائے ترلاسه کړي اداریا د یو شمیر دلایلو له مخې زیاتوي چې یا دواړه ګوندونه به ونشي کړای په مرکز او پنجاب صوبه کې ګډ حکومتونه جوړ کړي د دغې لیکنې تفصیل له ما هارون بچا واورئ د ایکسپریس ټریبیون په اداریا کې راغلی پراتونکو انتخاباتو کې چې سره د نواز شریف مسلم لیگ د عمران خان د تحریک انصاف له لاسماتي خوري چې د ورځپاڼې په خبره ده دغه سکه دوله امکان لیدل کیږي نو په نتیجه کې به یو ګوند هم په یوازې سر د حکومت جوړولو توانمندي و نه لري د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حالاتو کې معلومیږي چې په مرکز او پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند شریک حکومتونه جوړ شي ورځپاڼه زیاتوي پیپلز ګوند لا هم کولی شي په مرکز او پنجاب کې د درېمې غټې پارټۍ په توګه وځلیږي په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولې نواز شریف او عمران خان نشي کولی ګډ حکومت جوړ کړي د پښتنې ته داسې جواب ویل شوی چې عمران خان د دغسې کېدلو په لار کې خنډ دی. نوموړي د انتخاباتو لپاره د نوي پاکستان شعار خپل کړی چې د ورځپاڼې د ادارې له مخې خپل عمران خان یې هم نشي تعریفولی، او همدغه وجه ده چې د حکومت جوړولو لپاره له مسلم لیگ نون او یا هم پیپلز ګوند سره لاس یو کول به ورته ګران وي. ورځپاڼه کاږي د عمران خان غټه بریا دا ده چې په انتخاباتو کې یې د پاکستان ځوان کول ځان سره ملګری کړی دی. نوموړی کچرې د حکومت جوړولو لپاره یو کمزوري ګوند ته لاس ورکوي، نو کېدل شي د ځوان ملاتړي یې له دغه پرېکړې سره مخالفت وکړي. د دې برعکس عمران خان کچرې د اپوزیشن پر چوکیو کېناستل غوره کړي، نو هیله کېدای شي چې د 2013 کال تر انتخاباتو پورې خپل دغه ځوانان ملګري له ځان سره وساتي او په کې له دې ټول ټاکنو زیاتې رایې ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په اداریه کې وړاندې لیکل شوي د نواز شریف مسلم لیگ او د عمران خان تحریک انصاف دواړو ګوندونو د امریکا ضد پالیسي خپله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی اسټابلیشمنت له امریکا سره په یو شمېر موضوعاتو لکه له افغان طالبانو سره خبرې او له افغانستانه د ناټو وتل او تر هغې وروسته حالت په اړه خبرې پیل کړې دي. د ورځپاڼې په باور پاکستانی اسټابلیشمنت به غواړي چې د دې ګوندونو له امریکا ضد شعارونو څخه د ځان لپاره ګټې پورته کړي. خو د ورځپاڼې په اداریه کې پوښتنه شوې چې پاکستان به د هند او افغانستان پر وړاندې کومه پالیسي خپلوي. د ادارې په پای کې ویل شوې د پاکستان د انتخاباتو پایلې چې هر څنګه وي خو یوه خبره یقیني ده، هغه دا چې دغه هیواد به د خپلو سیاسي، ټولنیزه او اقتصادي مسلو د حل لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوستۍ او ښې همکارۍ یوې پالیسۍ کارولو ته اړتیا ولري.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار ته که زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي؟ ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوس اوریدونکو اتلان ونی زغ پرونه درته وړاندې کوو چې پکې د وتلی افغان سندرغاړي استاد شاولی د ژوند او فن پاړه هم د نوموړي له خولې اوري. د خبرونه زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو زه ستاسو کوربه بشیر غواخم مینا او سلامونه می قبول کی. نننې خبرونه د تیرو هغو سره تړلې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي شولی پاړه د پروګرامونو روسته برخه ده. پښتو موسیقي ته د ډیر کار له عمله د استاد لقب ګټون کې شولی په 1955 کال کې د افغانستان د کاپیسا ولایت په تګاب کې زیږیدل دی. داغه پلار یو سوداګر وو. داغه په انا په ماشوموالی کې به ریډیو اوریدل او په ریډیو خبرېدونکو سندرو دیته وهڅو چې خپل هم سندرې شروع کړي.
د افغانستان دیما صفایم په قوم باندې په تګاب کې زیږیدل هم او د قریې نوم می چې امن زیده. زمونږ کورنۍ چې وه دا یو تجارت پیشه کورنۍ وه او مونږ د تګاب یو مخدات مخکې ارزو که مونږ دا د انارو تجارت کوو. نو په هغه وخت کې دا انار به هم چې دی پېښور ته راوړل زمونږ پلرونو نیکونو. هغه وخت کې لا دا پاکستان هم جوړ نه و. نو په دغه کې زمونږ دا مشران چې وو زما یو تره وو چې ولی محمد کاکا ډېر باسواده او ډېر لایق سړی او ډېر پورکاره سړی وو. نو هغه د پېښور نه ځان سره چې دی شوخي لکه فکر کوي یو مشر یو خان یا یو ملک د هغه منطقې یو ګرامافون یې ځان سره راوړی وو، یو هارمونی یې ځان سره راوړی وو او یو چې دی رباب درلوده. د هغې وخت نه دغه شای پاتې په کور کې زما د دې هارمونی سره ډېر شوق و. زه هلې چې په هغه وخت کې زه په مکتب کې وم او سبق مې ویلې. نو دغه هارمونی دا کتابونه به مې وغورځول او دا بکسه د کتابونه به مې وغورځول. بس دغه هارمونی پکې به مې خلاص کړو. پرې پیدل مې یا نه پیدل مې خو په دې به مې لاس وهه. هغه وخت نه زما د دې سره شوق پیدا شو. بل یوه ورځ د
سید عالم دی خدای وبخښي زموږ ستاسو ډېر ښه سندرغاړو دراړو افغانستان دغه په راډیو کې سندره ویلې چې تلمې سوځي په غرمو ولاړې ما سخته د بل وطن یاري ده سخته وسراتې په ما باندې وکړو په دا وخت کې زه د مکتب نه روان وم مکتب نه یعنې د سید لیونه اوس پیلنه یې کړم نو مور مې ډېر دغه کوه ممانعت یې کوه چې زه زموږ هغه دا کار مه کوه او داسې یو که نه بیا ماته مې مور زه دا زما شوق دی اوزو پدې کې وای چې دنو ماته ممانعت ونه کړي
تو مخشان شتور په کیا مینور دې زړګیا مینور دې زړګیا شتور پہ کیا مینور دے زلگیا مینور دے زلگیا
شوالی د موسیقي په لومړی رموزو په هده خود سم زده لپاره ننګرهار ته لاړ او هلته د استاد محمد دین زاخیل سره شاګرد شو
تقریباً
د موسیقي پاړه نظر لرونکو استاد شولی د خشیر د انتخاب لپاره ستای شولی وای د غنو شاعرانو شعرونه کمپوز کړي او د موسیقي سره ویلي او یو شعر ورته په بل غوړه نه خاري
ما ته خپل کمپوزونه چرم د اولاد سره لري په اولادونو کې به زه فرق نشم کوم ما ته ټول کړي ما ته ټول کړي او ما په ټول باندې ښه کار کړی دی ما ټول خرو زلي او خخ چوکاتونو کې ما چولې په خخ چارچو او په خخ چوکات کې ما چولې زه ستاسو نه شم علي بنیادی
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو استاد شولی وای د پښتو موسیقي لپاره د څو لسیزو خدمت په لړ کې ګڼ ایوارډونه یا جایزې اخیستي او په زرګونو سندرې ویلې دي
سندرو تعداد پاوداسه مازګر مون بکړل یعنی ما ته هیڅ معلومات نشه زه ته دغه حمزه صاحب یو کلام دسره حمزه صاحب وی چې خپل غزل د چان اوري حمزه وی چې څه دغه وینا کړی ده ما ته د خپل ته سندرو تعداد معلوم نه کزه درته هم زما سندرې چې تقریبا کلیوالي سندرې اماسي سندرې ویسکي سندرې او انتقادي سندرې انتخابي سندرې دا کزه تاسو هم خدای دې زما غل نه باندې ما به تقریبا شل زره سندرې ویلې
د استاد شاولی زامن هم د موسیقي سره شوق لري په دوی کې د سندرغړې په هیڅ زربلی تر نورو ډیر مشهور دي
زه ډیر زیات خوشاله یم هغه په کالجونو کې دی هغه نورسی وایي هغه سبقونه وایي او سره زما دوه زامن هم د فن کې شي یو شوقت ولی دی رباب غږی پروفیشنل رباب غږی او هغه نه علاوه چې زما حضور چې شمالي نومیږي هغه شکر الحمدلله سکول کې د سکل د لسم نه خلاصي او هغه د څو شه چې یعنی دومره ریاضت دغه څه چې هم په هارمونی باندې هم په کیبورډ باندې هم په تبله باندې هم سرود غږی نو دغه دوه زامن مې علاوه د زرولي نه مې دا دوه زامن شله هم فن سره شوق لدی
استاد شاولی اوس په کینیډا کې اوسیږي او د سندرو لوبایلو سربیره زده کوونکو ته د موسیقي درس ورکوي
شاګردان لازم چې په مختلفو شاګردان دي په کې مثلا کاناډایان هم دي په کې سری ایرانیان هم دي په کې پاکستانیان هم دي په کې افغانان هم دي هغه راځي وختن به وختن زه په هفته کې چې یو ځل په دغه د رخصتۍ په ورځو کې هغه ورته ویکند وای په دغه یو هفته بل هفته باندې هغه ته زه درس ورکوم او درس هم سره علمی درس ورکوم چې مثلا راګ سره دراګ نوم سره دا نن په فلانی راګ باندې کار کوم نن په ساوري راګ کار کوم نن په بلاس خانی راګ کار کوم نن په بنت مالکونس کار کوم نن په بها کار کوم نن په بګی سری کار کوم
مان چې چا پیرو استاد یې جرو خو می د پتنګو نم کوم شو سوزے دم رپین سوزے دم زڑک میں ارمان استاد کا جبرو اس میں روک نہ سوچ باد استاد
او د مشال ریډیو د اتلان خبرونه وخت په همدې ځای پېت رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخه کوم خوشاله او آباد اوسئ
د ډیر خبراز کچیر ما اگر هم نشتا خور کس پر ما زام نخلا ول استاد چنه پو زام نخلا ول استاد چنه باد با می اون سی استال دروازو اوس می رو کلا سواچ باد مو سر قاندر ما شوخ ډیره نداستا په شانتی شتک مو کادا نسما په شانتی بلو خدمتګار رسان لیلا اے رسان مجنون
رسان لیلا اے رسان مجنون
قتل چه شهید کلم است از ترگو منگرو رسم پیرو کلاس و چه باد نویز دادم اخوطن
ملت ست کلم راغل پیرو رسم پیرو کلاس و چه باد نویز دادم اخوطن
ملت ست کلم راغل پیرو
رسم پیرو کلاس و چه باد نویز